The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. محمد وصل وسالم او تاسو ته د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبو د پرمختیايي څانګې له مسول نظیم جار عبدالرحیمزي سره مرکه هم کړې.
دا و چې هنډ پاس شاټ پروګرام د ګیم ډیولپمنټ برخه ده. دا پلان سوی ده او پاس بالر به موږ پیدا کوو. همدارنګه په نورو برخو کې هم چې موږ کمی وینو هغه به کوو.
دغه شان د هوا بزۍ د ملي لوبډلې له لوبغاړي عزیز الله ارمان سره هم آشنا کیږي.
په کال کېږي زه خپل دغه لوبغالي کې ما هوایی پروازونه کوو او زمونږ فدراسیون او کال کېږي افغانستان ته فعالیت لري.
همدارنګه د نړۍ د مشهور فوټبالر محمد علي عمر له ریکارډونو مو هم خبرو. هیله ده له ازادي راډیو سره اوسئ او خبرونه را سره تر پایه واورئ. د خبرونې په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې حدیث پردیسي وړاندې کوي.
افغانستان د پارس په وشو جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل د وشو افغان ملي لوبغاړو د پارس جام په ویوم پړام نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو دوه او همي د ساندا سیالیو په څنګه کې د سپینو زرو دوه او تالو یا اجرایي فورم په څنګه کې د برونزو یو مډال ترلاسه کړ. دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې په ایران کې پیل شوې وې تېره شپه پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره د پارس وشو جام په سیالیو کې شاوخوا 200 ورزشکارانو ګډون کړی و. په ترسره شوو سیالیو کې ایران لومړی، هند دویم او افغانستان څلورم مقام خپل کړی. په افغانستان کې د المپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ونمانځل شوه. د ملي المپیک کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوو مراسم ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دې د ورزش د ودې ترڅنګ په د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره هم هڅې وکړي. ښاغلي رحیمی دا شان وویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر وده روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د المپیک د مشرۍ پر سر له دوو کلونو ناندریو له پای ته رسېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یوه چتر لاندې راټولېږي او د المپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتو نه سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. د عمان د فوټبال 14 کلنې لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې د افغانستان د فوټبال 14 کلنې لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې عمان وتوانېد چې څلور د یو په وړاندې لوبه په خپل نوم کړي. د افغانستان د فوټبال 14 کلنه لوبډله د مرکزي آسیا د 14 کلنو سیالیو لپاره د ښه چمتووالي په هدف عمان ته تللې چې له یوې اونۍ تمریناتو وروسته به ازبکستان ته ځي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په چینګاخ میاشت کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شي چې افغانستان به د همدغې میاشتې پر 14، 16 او 13 نیټه د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. او وروستۍ خبر د انګلستان او آسټرالیا ترمنځ د کرکټ د 501 ورځنیو لوبو لړۍ د انګلستان په بریا سره پای ته ورسېده. د کرکټ نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې انګلستان وتوانېد چې آسټرالیا ته 15-0 په وړاندې ماته ورکړي. انګلنډي لوبډلې په دغه سیالیو کې په آسټرالیوي لوبډلې د ډېرو منډو جوړولو ریکارډ هم جوړ کړ او وتوانېد چې دغې لوبې په وړاندې په 500 اوورونو کې 421 منډې جوړې کړي. دا په تېرو 2.5 لسیزو کې آسټرالیوي لوبډلې لپاره تر ټولو سترې او حیرانوونکې ماتې وې.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 13.5 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زیاتره ورزشي بنسټونه د خپلو تخنیکي او پرمختیايي چارو د پرمخ بیولو لپاره د گیم ډیولپمنټ یا د لوبو پرمختیايي څانګه لري. دا چې دغه څانګه کوم کارونه کوي او چارې څومره مهمې دي، دې اړه مې د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبو د پرمختیايي څانګې له مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې د دغې څانګې د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلی.
په افغانستان کرکټ بورډ کې یو لاغه تخنیکي برخه ده چې ټول کارکوونکي تخنیکي باید وي. بل دا چې په دې کې څومره کسان له دې سره تړلي وي، هغه ټول تخنیکي کسان له دې سره تړلي دي. کاغه کوچ ده، کاغه لوبڅار ده، کاغه سکورر ده، کاغه فیزیو ده، که ټرینر ده او که میچ ریفریان دي. دغه ټوله تخنیکي برخه له گیم ډیولپمنټ پورې تړلې ده. د ټولو تخنیکي برخې کیوریټرانو پورې، یعنی ویشتنځای جوړونکي چې دي، د ټولو تخنیکی برخې او دغه ټولو تخنیکی کسانو مسولیت، سرپرستی، مدیریت، د دوی لپاره ټریننګونه، ورکشاپونه، کورسونه، روزنیز کورسونه په خارج او داخل کې برابرول دا د گیم ډیولپمنت مسولیت ده. یعنی دوی لپاره پرمختیایي کارونو برابرول ټول د گیم ډیولپمنت مسولیت ده. همدارنګه دوی په مختلفو لوبو کې د دوی ځای پر ځای کول، که هغه لوبڅاران وي، که روزونکي وي، که مشر پرې وي، هر څوک وي دغه تخنیکي برخې، د هغوی ګمارنه او په خپل ځای باندې ګمارنه دا د دوی مسولیت ده. همدارنګه گیم ډیولپمنت د لوبو پرمختیایي ډله دې سره د ځوانانو ټول لوبډلې نښتې دي، 15 کلن، 18 کلن، 19 کلن او ایمرجنګ سکواډ چې ورته وایي، یا ډیولپمنت سکواډ چې ورته وایي. پرمختیایي برخه ایمرجنګ د ځوانانو برخه ده چې 23 کلن عموماً Under-23 ټورنمنټونه هم کېږي په نړۍ کې چې هغه ایمرجنګ کې راځي. دا ټول دي پوری دي.
تاسې د دومره د دغې برخې هغه مهم اړخونه را په ګوته کړل، او واقعا هم رول ډېر زیات مهم دی د افغانستان د کرکټ په وده او پرمختګ کې، ځکه هغه مسلکي خلک دي چې دغه لوبو ته زمینه برابروي. د دوی روزنه څنګه کېږي؟ کور دننه داسې استعدادونه یا داسې کدرونه شته چې دلته دننه دغسې کسانو ته، لوبسارانو ته روزنه ورکړي، د لوبغالو جوړونکو ته روزنه ورکړي، یا تاسې یوازې بهر ته دغسې کسان لیږي چې هلته روزنه ترلاسه کړي؟
دا و چې هنډ پر سټار پروګرام ده، دا د گیم ډیولپمنت برخه ده، دا پلان سوی ده، او پاس بالر به مونږ پیدا کوو. همدارنګه په نورو برخو کې هم چې مونږ کمی وینو هغه به کوو. زه باید ووایم چې مونږ ځینې کورسونه وکړل، تیر کال هم کړي دي او سږ کال هم ځینې په پلان کې دي. مونږ د کوچ ایجوکیټر کورسونه وکړل چې تر اوسه پورې 3 ماډیول سرته رسیدلي او 4 ماډیول پاتې ده چې آسټریلین ایجوکیټرز وو په هغې کې، او په دې کې مونږ سره نږدې 8 کسانو 8 روزونکو برخه اخیسته. Level 2 Level 3 کسانو برخه اخیسته د مونږ په شمول هغه ایجوکیټران سول، هغوی کولی شي چې Level 1 کسانو ته کوچینګ وکړي Level 1 پورې، او څوک چې Level 3 دي هغوی کولی شي Level 2 پورې کسانو ته کوچینګ وکړي. دوی ته بیا سرټیفیکیټ ورکړي کول کېږي کله چې دا Module 4 پوره شي، سکل له خیره سره هغه هم کېږي. چې کله هغه پوره شي نو بیا به دوی ته سرټیفیکیټ ورکول شي، دوی بیا Level 2 پورې هم اتورایز دي چې وسی. پروس کال هم د مونږ خپل داخلي روزونکو Level 1 کورس خلکو ته دلته دایر کړی و مونږ، او هغه ښه په کامیابۍ سره سرته ورسېد، نتیجه هم ډېره ښه وه. همدارنګه د سکورران لپاره مونږ کورسونه کړي دي چې د ځینې د کرکټ پوه خلک دي، هغو سره سکورران په سکایپ باندې انټرویوګانې کړي، بیا چې هلته مونږ دوی خارج ته کله ځي، هندوستان یا نور دین ته، هغو سره نږدې نه ناست دي. د ډیجیټل سکورینګ کورسونه مونږ کړي چې یعنی برېښنایي نمره شمیرنه چې د مونږ 4 کسان له دې نه برخمن دي، او ښه برېښنایي نمره شمیرنه اوس کولی شي په داخل کې. بیا مونږ دوی دا وړتیا، دا کپاسټي دوی پیدا کړې ده چې اوس په داخل کې مونږ دوی لپاره واړه واړه کورسونه برابر کو برابر کړین دي. کیوریټرانو لپاره مونږ داسې یو پلان لرو چې له خیر سره د مونږ ملي لوبډله سیریز لري، د مونږ هوم سیریز وي، مونږ به کیوریټران 15 یا 16 ورځې مخکې له خیر سره لیږو، 3 یا 4 کسان چې هغه د کوم نړیوال کیوریټران دي، یعنی ویشتنځای جوړونکي دي، لوغو سره به یوه میاشت تیروي، او څومره پریکټس او تمرین چې مونږ لوبغاړي کوي نو دوی لاسه به دا وکټې خپلو کیوریټرانو لاس جوړې شوي، البته د نړیوالو کیوریټرانو په لارښوونې لاندې چې هغه مونږ وګورو چې په دې یو میاشت کې دوی څومره سیزه کوي. دا 3 ماډیول دي، یعنی 3 برخې مونږ ورته لرو، یوه برخه، دوه برخې، 3 برخې، چې په دې کې بیا دوی دا توانایي پیدا کوي چې سال ته زده کړي، بیا دلته ډلیور کړي او الکان وروزي.
دا مسلکي برخه ده، او دې برخې ته داسې خلک پکار دي چې هغوی باید تعلیم ولري، په نورو ژبو باندې پوه شي. دغه شرایط تاسې په پام کې نیسئ چې کله تاسې غواړئ کسان دې برخې ته وګمارئ او هغوی راشي؟
په دې کې مونږ مختلفې کریټیریاګانې جوړې کړې، یعنی د هر شي لپاره مختلف هغه جوړه کړې ده، د هرې برخې لپاره، د هرې تخنیکي برخې لپاره. مثال خبرې فرض کړه، مونږ لوبڅاران در یادو، لوبڅاران لږ تر لږه باید 2 پاس وي، په انګلیسي، پښتو، دری باندې روانې خبرې وکړي شي، په افغانستان کې باید د افغانستان اوسېدونکي وي، کرکټر باید پاتې شوی وي، له کرکټ ټول رول او ریګولیشن سره بلد وي، عمر باید له 1.5 کلو غټ نه وي، یعنی 2 تر 1.5، دغسې اورنج موټ ټاکلی دی تر څو ځوانان هم پیران مونږ وروزو، او په انګلیسي باندې باید پوره حاکمیت ولري، چې دا شیان پکې غدي. کوچ لپاره همدا رقم شیان دي چې هغه باید ایکس کرکټر پاتې شوی، عمر 25 نه 30 پورې په انګلیسي ژبه حاکمیت ولري، لږ تر لږه باید 2 پاس وي، لږ تر لږه.
د کورنۍ کرکټ سره د گیم ډیولپمنت او لوبو پرمختیایي برخې توپیر څه دی؟ دا دواړه د یو بل سره خامخا اړیکه او رابطه لري؟
پرته له کومه شکه گیم ډیولپمنت له ټولو برخو سره اړیکه لري، له ټولو سره نښته ده، او په یو اصطلاح زه داسې ویلی شم چې ټوله تخنیکي اسسټنس یا مرسته چې دا ټوله تخنیکي مرسته د گیم ډیولپمنټ ده چې له نورو سره یې کوي. کورنۍ کرکټ ته څومره ټورنمنټونه کوي ټوله تخنیکي برخه گیم ډیولپمنټ ده او دوی غوښتنه کوي هغه کسان ورته ټاکل کیږي. خوا په خوا د بیخي سره نږدې اړیکې لري. البته د هغوی اړیکه داره چې هغوی ټورنمنټونه کوي او تخنیکي برخه هم ورته برابر وو.
د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان د هوا بازۍ ملي لوبډلې لوبغاړي عزیز الله ارمان نورو چې څو کاله کېږي دغه لوبه کوي او څه لاسته راوړنې لري.
زه عزیز الله ارمان د هوایي فدراسیون د ورزشونو یو لوبغاړی شپږ کاله کېږي زه خپل دغه لوبغاړی کې ما هوایي پروازونه کوو او زمون فدراسیون اوه کاله کېږي افغانستان ته فعالیت لري. ټول افغانستان کې ټول ولایتونه کې موږ شاګردان لرو او مرکز کې چې فعالیت لرو اوه کاله کېږي دغه فدراسیون د افغانستان ته لومړی ځل لپاره فعال شوی ده. موږ تر اوسه افغانستان ملي المپیک کې رسمیت نه درلودو خصوصي غونډه زمون فعالیتونه روان وو. سه کال د حمل میاشت کې زمون فدراسیون رسمي افتتاح شو. ان شاء الله موږ غواړو د آسیایي سیالونو کې برخه واخلو.
تر اوسه موږ سره حکومت توجه نه ده کړی څوک مرسته نه ده کړی. موږ په دې اوه کاله کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخیستل. تر اوسه موږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوی. موږ امیدوار یو چې المپیک موږ ته ښه مرسته وکړي. نور نهادونه دا ورزش لومړی ځل لپاره افغانستان ته فعال شوی ده. د لومړی فدراسیون د دین مخکې د افغانستان خلک د هوایی ورزشونه او پرواز کول هوا ته او د دې ګټه نه پوهیدو. اوس لګ لګ ځوانان ښه علاقه لري غالي دی کی برخه واخلی. د دې امکاناتونه لګ ضعیفه ده او وسایلونه لګ ګرانه ده. خلک نشه اخستی. مونږ هیله لرو حکومت مونږ ته مرسته وکړي او ملي المپیک مونږ سره مرسته وکړي. مونږ اوتوانو چې د افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرنی ملکونو ته سیالي کې برخه واخلو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
اوس هم د نړۍ د مشهور فوټبالر محمد علي عمر په اړه لنډ معلومات درکو. د نړۍ دغه مشهور فوټبالر په 1992 میلادي کال کې فوټبال پیل کړ او په ډېر کم وخت کې د شهرت وړو پوړیو ته ورسېد. دغه هسپانوي لوبغاړی چې په نعیم هم شهرت لري په 1993 میلادي کال کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې د مانچستر سیټي په وړاندې لوبه کې پرلپسې درې ګولونه وهل او خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله. عمر په 1994 نړیوالو لوبو کې 1 ګولونه وهلي. دغه مسلمان لوبغاړی په لومړیو وختونو کې د اسپانیا د اف سي بارسلونا او د انګلستان د ټوټنهام لوبډله لپاره او وروسته بیا د هسپانیا د ریال زارګوزا او سي ډي لوګارنیس په ترکیب کې لوبېدلی دی. له همدې سره زموږ اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که د خبرونه مو نوې اوریدلې او یا غواړئ چې بیا ځلې واورئ نو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com واورئ. تر بیا او بلې خبرونه د الله په امان.